السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستنې زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د نیم ساعت وروسته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي چې په سر کې خبرونه او ورپسې راپورونه او نور مطالب اوري په راپورونو کې راغلي چې د عبد الله په مشرۍ اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی ته د یو منصب په خبرولو سره هغه تورن کړی چې انتخابات وړاندې د ولسمشر کرزي او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یو حکومت پرمنځته کېدو خبرې کوي خو د ښاغلي خلیلی دفتر دا تور رد کړی او ویلي چې سبا دوشنبه به خپل رسمي موقف په دې اړه اعلان کړي دا به هم وري چې د انتخاباتو د دویم دور د رایو د تفتیش ځنډیدلې پروسه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د څارونکو په نشتوالي کې نن مسپخین بیا پیل شو د جمهور رئیس دواړه کاندیدان عبدالله او اشرف غنی احمد زی د جمهور رئیس کرزی د تر دې زوی حشمت خلیل کرزی د فاتحه په مراسمو کې د ګډون لپاره نن کندهار ولایت ته لاړل او په وروستیو کې هم د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د اندیښنو په اړه راپور ورکړ چې ویلي دي د روان کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې خو اوس ناجیه صاپۍ ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروروي
د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې ولسمشر او نړیوالې ټولنې له انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او ریپورټونه وایي چې د چین په جنوب لویدیځ کې د یوې زورورې زلزلې له امله شپږ ویشت کسان وژل شوي د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست د کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم دا ځل د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی ته منصوب غږ له رسنیو سره شریک کړ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم رئیس بریالي ارسلی د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په غږ کې اورېدل کېږي چې کریم خلیلی وایي ولسمشر او نړیوالې ټولنې د انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړي
خلیلی صاحب هغه ویلي دي چې د انتخاباتو فایلې دولت او بین المللي ټولنې په مشورې سره مخکې له مخکې جوړې شوې دي او هغه ټیم چې زما د تایید وړ دی او د جمهور رئیس د تایید وړ دی هغه ټیم به ګټون کوي
خو د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی دفتر خغلی خلیلی ته منصوب غږ جالی و بلوی ویل چې په دې اړه بل جدي سیړنه ورسته د دوشنبه په ورځ خپل دریز سرګند کړي لبلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه چې نن د سو ساتونو لپاره ځنډول شوې و د عبدالله د سارونکو له حضور پرته د مسپخین په دوو بجو بیرته پیل شو د دې کمیسون ویان نور محمد نور رسنیو ته وویل چې څلدې به په دې پروسه کې هیڅ ډول ځانډ نه رامسکیږي نو موږ وویل چې کورنی او نړیوال سارون کې د محل د تفتیش له بهیر نه سر نه کوي
په تاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له دې په دې اړه چې د تفتیش پروسه به پر مزي کودري کې بنا او په دې باندې
د اشرف غنی احمدی ټیم غوښتنه کړي چې د سیال ټیم سارون کې هم د سرنې لپاره کمیسیون ته حاضر شي د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې ځنګړي ځواکونو عملیات کړي چې د دې ولایت د والی ویان احمد زی عبدالزی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ځنګړي ځواکونو تیر شپه د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې چانیز عملیاتو کې تر اوسه شپږ تنه وسلوال او وژل او پنځه تنه نور ژوند نیولي د چین رسنۍ وایي چې نن له غرمې مخکې د یوې زورورې زلزلې له امله شپږ ویشت کسان د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې ووژل شول ویل کېږي چې د دې پېښې له امله لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي د امریکا د ځمکې پېژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه شپږ اعشاریه پنځه اټکل کېږي اسرائیل له غزې څخه د خپلو ځمکنیو ځواکونو په ایستلو پیل کړی خو د هوایي حملو د دوام له امله نه فلسطینیان وژل شوي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه ورځې ناوخته وویل چې د دې هیواد سرتیری په سرحد کې د حماس ډلې د ټولو تونلونو له تخریب وروسته عملیات له سره سیړي په عین حال کې د حماس ډلې یو استازی د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند په خاطر قاهرې ته رسیدلی دغه خبرې اترې د امریکایي او مصري چارواکو له لورې تر سره کیږي. لدی وړاندې د اسرائیل صدر اعظم ویلی و تر هغې به په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اسرائیلو په حملو کې چې په غزې باندې ترسره شوي تر اوسه نږدې 1100 فلسطینیان چې ډېری یې ملکیان دي وژل شوي. او د لبنان پوځي چارواکي وایي چې د سوری جنگیالیو د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلي. ریپورټونه وایي چې د نصره جبهې غړي په ارسال خرګوټي کې د پولیسو هغه مرکز هم نیولی چې زرګونه کډوال د سوری له جګړې څخه د تیښتې له امله هلته اوسېدل. همدارنګه ریپورټونه وایي چې دوه ملکي وګړي هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله وژل شوي. له بلې خوا لبناني پوځیانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نښته له شنبې ورځې څخه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د خبرونو پای
له ناجی صاحب مننه کوم چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه در واورول. وړاندې په دې نیم ساعت پښتو خبرونه کې اوري د عبدالله انتخاباتي ټیم د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته د یو منصب غک په خبرولو سره هغه تورن کړ چې لانتخابات وړاندې د ولسمشر کرزي او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یو حکومت پرمنځته کېدو خبرې کړي. خو د ښاغلي خلیلي دفتر دا تور رد کړی او ویلي سبا به خپل رسمي موقف په دې اړه اعلان کړي. دغه په بشپړ توګه یو جعلي فایل بولم چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د هغو سیاستونو په دوام کې جوړ شوی چې دوی په دې برخه کې تعقیبوي او ورنه کار اخلي. لبلی خو د انتخاباتو د دویم دور درایو د تفتیش زندیدلې پروسه د اصلاحاتو او همبلنې د ټیم د څارونکو په نشټوالي کې نن مسپښین بیرته پیل شو.
د اصلاحاتو ټیم تشریف راوړل او موږ که د دوو ورځو پرې انتظار وست او بل اخر پریکړه وشوه چې دوام شفت د نړیوالو مشاهدینو په وړاندې کار کوي.
د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډاکټر شفنی احمد زی او عبدالله د حشمت خلیل کرزی د فاتح په مراسمو کې برخه واخیسته.
موږ تاسیف منه د شهید حشمت خان ارمانداو تقندار کې به بیا وحدت راست قندار کې به بیا اتفاق راسي
په داسې حالات د انسان د لاسه بوشې راسي یوازې او د شریکي خپل مسلمان ورور تر خپل مسلمان حد او مسره
دا به هم واوري چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون وي د روان کال په مړی څلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته منسوب غږ له رسنیو سره شریک کړ. د عبدالله د انتخاباتي ټیم د رئیس بریالي ارسلای په وینا په غږ کې اوریدل کیږي چې کریم خلیلي وایي ولسمشر او نړیوالې ټولنې له انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړي. خو د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي دفتر خلیلي ته منسوب غږ جالي بولي او وایي چې په دې اړه به له جدي څېړنو وروسته دوشنبه پر رسمي موقف څرګند کړي. معلومات رحمت الله افغان پراپور کې
د عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو په اړه د درغلیو د ادعاو په لړ کې دا ځل د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلي تور پورې کړی چې د دوی د سیال کاندید اشرف غنی احمدي په ګټه کار کړی دی. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم رئیس بریالي ارسلایی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دوی لخوا ثبت شوی غږ کې کریم خلیلي وایي نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړې ده.
جمهور رئیس د دویم معاون خلیلي صاحب د ویناو هغه برخه چې مونږ ته لاس ته راغلی ده هغه خلکو ته ویلي دي چې د انتخاباتو فایل دولت او بین المللي ټولنې په مشورې سره مخکې له مخکې جوړې شوې دي او هغه ټیم چې زما د تایید وړ دی او زما د ګوند د تایید وړ دی او د جمهور رئیس د تایید وړ دی هغه ټیم به ګټون کوي.
د ښاغلي ارسلایی په وینا کریم خلیلي په خپلو خبرو کې زیاتوي هغه ټیم به په انتخاباتو کې بریالی وي چې زما او د ولسمشر د تایید وړ وي. د دې وړاندې هم یاد انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منسوب ځینې ټلیفوني خبرې له رسنیو سره شریکې کړې وې چې ښاغلي امرخیل هغه جالي بللی وې. هغه مهال د دې کمیسون چارواکو وویل تر څو چې د غږ د ثبتولو مرجع معلومه نشي دوی په دې برخه کې څېړنې نشي کولای. بلخوا د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی دفتر وایي چې ښاغلي خلیلي ته منصوب ثبت شوی غږ جالي ده او هیڅ اساس نه لري. د کریم خلیلی د دفتر رئیس ډاکټر عباس بصیر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او وروسته به خپل رسمي نظر له رسنیو سره شریک کړي.
دغه په بشپړه توګه یو جعلي فایل بولم چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د هغو سیاستونو په دوام کې جوړ شوی چې دوی په دې برخه کې تعقیبوي او ورنه کار اخلي. دغه یو جوړ شوی غږ دی. موږ به له جدي څېړنو وروسته خپل رسمي موقف سبا اعلان کړو.
هغه زیاته کړه د داسې غږونو په خپرولو سره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غواړي د خلکو او نړیوالې ټولنې له فشارونو نه ځان وژغوري. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په داسې حال کې چارواکو ته منصوب غږونه خپروي چې خپله عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه کړې ده. دا چې کریم خلیل ته منصوبې ثبت شوې خبرې به وڅېړل سي او که به د ضیاءالحق امرخیل د ثبت شوې خبرو په څېر بې برخلیکه پاتې شي دا به وخت معلومه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کریم خلیلی دفتر خغلی خلیلی ته منصوب غږ جعلی بولی او وایي چې په دې اړه به له جدي څېړنو وروسته د دوشنبې په ورځ خپل رسمي موقف څرګند کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش ترول شوی بهیر نن ماسپښین بیرته پیل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تفتیش په دې پروسه کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څارونکو برخه نه ده اخیستې، خو په سلګونو نورو نړیوالو او ملي څارونکو په دې برخه کې څارنه کړې. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل هر هغه پروسه ورته د منلو نه ده چې دوی استازي پکې حضور ونه لري. یوسف خان زدران او په دې اړه راپور.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو سل فیصد رایو بیا تفتیش د څو ورځو ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ ماسپښین مهال بیا پیل شو. ټاکل شوی و چې د رایو دا تفتیش د یکشنبې د سهار په اوو بجو پیل شوی وای، خو د کمیسیون ویان نور محمد نور وویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د څارونکو د نه حاضرېدو په خاطر دا بهیر په لومړي شفټ کې پیل نه شو. نوموړي وویل سره له دې چې دوی د عبدالله عبدالله څارونکو ته انتظار هم وکړ، خو د نوموړي څارونکي کمیسیون ته حاضر نه شول تر څو د رایو تفتیش وڅاري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا تمه درلوده چې کله چې سهار پروسه په کار پیل کې وي د اصلاحاتو ټیم راشي د دې پروسې څخه سره دا ولیدل. په خواشینۍ سره دوی تشریف راوړل او موږ که د دوو بجو پرې انتظار وایسته او بالاخره پرېکړه وشوه چې دوام شفت د نړیوالو مشاهدینو په وړاندې کار په پیل وکړي او همداسې هم د راتلونکو ورځو لپاره دغه پروسه وغځېږي.
ښاغلی نور وویل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ټولې معقولې غوښتنې منل شوي او د دوی هیله دا ده چې خپل څارونکي د تفتیش پیل شوي پروسې ته ولیږي. نوموړي ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به په پروسه کې کوم خنډ منځته نه راځي او د رایو بیا څېړنه به په نورمال ډول په دوه شفټونو کې د 200 ټیمونو لخوا پر مخ ځي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مشر بریالي ارسلای د رایو د تفتیش د پیلېدو پاړه په یو خبري غونډه کې خبرګون ښکاره کړ او دای د نوړ کړونو دوام وباله.
د انتخابات کمیسیون زموږ د ټیم د ناظرینو د موجودیت نه په غیر دغه پروسه پیل کړه چې زموږ په نظر سره دغه نامشروع اعمالو ته چې تر اوسه د کمیسیون دوام ورکړی و د همدغې لړۍ دوام دی.
نوموړي وویل چې د دوی هیله دا وه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د وړاندیزونو د منل کېدو وروسته د تفتیش پروسه پیل شي، خو په خبره یې داسې څه ونه شول او غوښتنې هم ونه منل شوې. په ورته وخت کې د تحول او تداوم ټیم استازي داود سلطانزوی د رایو د تفتیش په ځای کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د تفتیش پروسې د بیا پیل په اړه خوښي وښوده او وی ویل چې د دوی ټیم څارنې ته آماده دی.
د سفارتو نورو هیوادو استازي او ناظرین او مشاهدین ټول موجوده دي او پروسه شروع شوه ده. پر دې د اصلاحاتو همپالنې ټیم موجود نه دی نو ټول ناظرین موجود دي او پروسه مخته.
نوموړي د اصلاحاتو همپالنې له ټیم څخه هم وغوښتل چې د ملت اندېښنې پای ته ورسوي او د رایو بیا تفتیش ته حاضر شي. په ورته وخت کې خلک او د انتخاباتي چارو کارپوهان اندېښنه ښیي چې د یو ټیم پرته د پروسې پیل به بیا د دې سبب شي چې دا پروسه وځنډول شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وینا د پروسې د بیا درېدو لپاره هیڅ کوم خنډ په مخ کې نشته او د تفتیش د پروسې څخه 2000 یو سلو اویا نړیوال او ملي څارونکو د دې کمیسون سره ځانونه ثبت کړي دي چې له دې پروسې څخه څارنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست کاندیدان اشرف غنی احمد زای او عبدالله عبدالله نن یک شنبه د حشمت خلیل کرزی د فاتیب مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و. حشمت خلیل کرزی چې د ولسمشر حامد کرزی د تره زوی دی د اختر په دویمه ورځ په خپل کور کې په یو ځنوژن کې حمله کې ووژل شو. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زی کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د قومي او مخورو مشرانو وژنه یو دسیسه ده. نوموړي چې د خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای په جنوب کې د خپل ټیم د پیاوړي او بانفوزه مشر حشمت خلیل کرزی د فاتحې په مراسمو کې خبري کولې وویل چې د پښتنو مشرانو وژنه د افغانانو کار نه دی. ډاکټر اشرف غنی احمد زی حشمت خان یو قوي مدبر او وطن پرست شخص یاد کړ چې په وینا یې د قومونو د یووالي لپاره زیاتې هلې ځلې کولې. ډاکټر اشرف غنی احمد زی د خپلو خبرو په دوام ټینګار وکړ چې د بریالیتوب په صورت کې به د افغانانو یوازنی ارمان یعنی سوله راوستل پوره کړي.
او موږ او تاسو منه د شهید حشمت خان ارمان دا و چې قندار کې به بیا وحدت راسي، قندار کې به بیا اتفاق راسي، مشران به په یو ټغر پولیږي او څه چې د نفاق موجود دي دا به لرې کیږي. دغه به موږ او تاسو اساسي او اصلي ژمنه تر څه قندار کې قندار د افغانلام د افغانستان سیاسي زړه ده. ورځ چې قندار آرامه ای ټول افغانستان انشاءالله تعالی آرامې ته برسید.
د جمهوری ریاست بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د حشمت کرزی د کورنۍ سره غم راضي وکړه او د نوموړي پر وژل کېدو یې خواشیني ښکاره کړه.
یوازنۍ علت د راتګ نه درته دا و چې په داسې حالات د انسان له لاسه پوښتنه ناراضي یوازې او غم شریکي خپل مسلمان ورور خپل مسلمان خوند ورونو سره دا مو وظیفه و او په کندهار کې ډېر حالات تېره شوې ده په تېرو کلونو کې.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د راتګ لپاره د نن سهار رئیس په کندهار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي و. حشمت خلیل کرزی د اختر په دوهمه ورځ په خپل کور کې د اختر د مبارکۍ پر مهال په ځانوژن کې حمله کې ووژل شو.
و هم اوریدل چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدانو د حشمت خلیل کرزی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن کندهار ته تللي وو. اوس به مرشو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اندېښنې په اړه راپور ته چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال د همدې مودې په مقایسې ډیر شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې هڅه کوي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. مرضی احمد زی او په دې اړه نور راپور.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څلور سوه بېلابېلې پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون بیان رفیع الله بیدر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ یوه میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
من کاملا اندېښمن یو چې په وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم په پیښو کې زیاتوالی راغلی، هم په مشدده حالاتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی ډېرې عادي پیښې نه دي او دا قتلونه چې زیاتېږي کله دا یو شدید حالات دي. زموږ خواهش دا دی چې د جرم د اندازې په اساس باندې دغو مصاحبینو عاملینو ته
ښاغلی بیدر وایي له دې کمیسیون سره ډېر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو ټکولو، د اجباري او کم عمره ودونو، جنسي تېریو، له کوره د شړلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې داسې پیښې تر ډېره په هرات، سرپل، بغلان، مزار شریف او شبرغان کې ثبت شوي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل کېږي چې یوې پیغلې د جمعې په ورځ د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د سو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تېري وروسته ځان وژلی دی. همدارس یو بله دوه دېرش کلنه ښځه پرون د چاقو په وسیله د خپل میړه له لورې په دایکندي ولایت کې ووژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصفوي هم د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه پیښې ثبت کړي دي. دغه وزارت چارواکي د سواد کچې ټیټوالی او اقتصادي او فرهنګي ستونزې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل په ګوته کوي. خو په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوي چې دوی هڅه کوي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
شما
میفهمین کشف جرم و گرفتاری عاملین
څرنګه چې تاسو په هیګي د دا ډول پیښو کشف او د عاملینو نیول د پولیسو دنده ده. موږ په دې برخه کې ډېر جدي اقدام کوو. یوازې سکل سل بلا بل پیښې چې د ښځو پورې تړاو لري په هغو کې وژنې ټپي کېدل او د هغو موارد چې خلک یې په اړه شکایت کوي د پولیسو له لورې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو علت د عاملینو نه محاکمه کول او نه امنی په ګوته کوي. په هیواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وایي چې په دې سره په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کمیدلی شي.
ازادي راډیو لونه تر ورځې پونه کې
وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا 1000 په نامه د برېښنا د پروژې په عملي کېدو سره به هر کال افغان حکومت لسګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د وزارت مرستیال د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کاسا 1000 پروژې د تړون د بشپړولو لپاره به ډېر ژر د پروژې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ په دوبۍ کې غونډه جوړه شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان سره لدی چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره بولي، خو د افغانستان په خاوره کې د امنیت پر خوندي کولو هم ټینګار کوي. قسیم سولمل په دې راپور راکوي.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ټاکل سوی د کاسای 1000 د برېښنا د پروژې عملی چارې په 2015 کال کې پیل شوې. کاسای 1000 له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1300 میگاوات برېښنا د لیشت پروژه ده. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال انجینر غلام فاروق قاضی زاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له لارې به هر کال افغانستان 15 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي.
د 2.5 سنټه پر اساس چې موږ کومه محاسبه کړي، اجالتن موږ ته له دې پروژې څخه 15 میلیونه ډالر لاسته راځي، ځکه چې دا برېښنا د 15 میاشتو لپاره ده. نو که د 2 میاشتو لپاره هم له همدې لاین څخه استفاده وشي، نو په همدې صورت کې به د 12 میاشتو څخه موږ 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړو.
نوموړی وایي ټاکل سوی روان اګست میاشت په دوبۍ کې د څلورو یاد هیوادونو د انرژي وسیران د دغې پروژې د اسنادو د بشپړولو لپاره غونډه وکړي. ټاکل سوی چې د کاسای 1000 له 1300 میگاوټ برېښنا څخه 300 افغانستان او 4000 میگاوټ پاکستان ته انتقال شي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې په کاسای 1000 پروژې 950 میلیونه ډالر لګښت راغلی. د دغې پروژې لپاره د افغانستان برخه 350 میلیونه ډالر کېږي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. خود اقتصادي چارو کارپوهان بیا د افغانستان په خاورو کې د دا ډول پروژو د امنیت ټینګول هم اړین بولي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
کومه برېښنا چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته انتقالیږي، دا خپل افغانستان ته عواید رامنځته کوي. نو افغانستان ته لازمه ده چې د کاسا 1000 او ټاپي غونډې پروژو امنیت ټینګ کړي او مدیریت یې کړي.
د دغې پروژې زیاته برخه د افغانستان له خاورې تیریږي چې د ترانزیت له دراکه هم افغانستان په ساعت کې له 1 کیلو وات برېښنا څخه 2.5 سنټه ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان په نور ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان او ترکمنستان کې هم د برېښنا د تولید کافي ظرفیت شته، چې ویل کېږي په راتلونکي کې به د نور شبکو او د کاسای 1000 د تجهیزاتو له لارې د افغانستان له خاورې جنوبي اسیا ته برېښنا انتقال شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که افغانستان وکړی سي په خپل خاورې کې د ټاپي او کاسای 1000 غونډې پروژو لپاره مناسب شرایط برابر کړي، نو دا به افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودروي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیستئ. د بلخ ولایت خبر په یو راپور کې وایي چې د بلخ د سمنګان چارواکي په دې ولایت کې د قانونو د غیر قانوني استخراج څخه خبر ورکړي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د سمنګان ولایت د والی ویان صدیق الله عزیزي ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل دروان کال طبي پیښې او په غیر قانوني ډول د قانونو استخراج سبب شوی چې د قانونو د استخراج څخه په عوایدو کې کموالی راشي. په عین وخت د سمنګان د دریسوف ولسوال محمد علي حسنی د قانونو وزارت د چارواکو په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د قانون استخراج ته بې پامۍ تورنوي او وایي د همدې غیر قانوني استخراج له امله تیر کال لسګونه تنه وژل شوې دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ولایت نه دا راپور د سمنګان د دغې ستونزې په اړه جوړ کړی.
په غیر قانوني ډول د قانونو استخراج هغه مسله ده چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې تر سترګو شوې ده او خلک یې هم عاملین سیمه ییز زورواکي بولي او په دې برخه کې په کراتو د قانون وزارت چارواکي په بې پامۍ تورن کړي دي. په همدې وخت کې د سمنګان ولایت چارواکي د قانونو د غیر قانوني استخراج خبر ورکوي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د سمنګان ولایت والي ویان صدیق الله عزیزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نسبت تیر وختونو ته په سمنګان ولایت کې د سکرو د قانونو غیر قانوني استخراج زیات شوی او دا مسله سبب شوی چې د دې ولایت د قانون د استخراج څخه د ترلاسه شوي عوایدو په کچه کې په مراتبو کموالی رامنځته شي. له دې سره چې ښاغلی صدیقي د عوایدو د کموالي دقیقه شمېره نه په ګوته کوي خو اساسي عوامل یې دا وګڼل. همدا عوامل یې په غیر قانوني ډول د قانون استخراج او په روان کال کې د طبیعي پیښو رامنځته کېدل دي. باید ووایم چې ډېر تاوان یې رسولی او په عین وخت کې یې په مراتبو عواید کم کړي دي. په داسې حال کې عزیزي وایي چې د قانون د استخراج څخه د ترلاسه شویو عوایدو په کچه کې په مراتبو کموالی رامنځته شوی دی چې تیر کال په همدې موده کې ښاغلی عزیزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې د قانون د استخراج څخه د شپږو میاشتو عواید له 1,600,000,000 افغانیو څخه لوړ شوي دي. له بل لوري د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوال محمد علي حسنی وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې په لسګونه غیر قانوني صفونه کنل شوي او ترې سکاره په غیر قانوني ډول د خلکو لخوا استخراج کیږي. هغه په سمنګان ولایت کې د سکرو د قانون د غیر قانوني استخراج لپاره د قانون وزارت چارواکي په بې پامۍ تورن کړ. په دې وخت کې د قانون وزارت تورن دی. له هم په دې ولسوالۍ کې په غیر قانوني توګه مادن کنل کیږي او سکاره ترې راستل کیږي. په دې برخه کې مسؤلیت د قانون وزارت پورې مربوط دی چې باید جدي اقدامات وکړي. د معلوماتو په اساس چې د دره یوسف ولسوالۍ د سکرو په قانونو کې شاوخوا 2000 معدنچیان کار کوي. باید وویل شي چې څو میاشتې د مخه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 12 معدنچیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. هغه مهال هم د سمنګان والي خیرالله انوش ویلي ول چې دا کان په غیر قانوني ډول استخراج کېده. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روستای راپور همدا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په هیواد کې د وزګارتیا مهم لامل د افغان کارګرو د ظرفیتونو ټیټوالی دی، خو هڅې روانې دي چې د حرفه‌ای زده کړو د مرکزونو د لارې د ظرفیتونه لوړ کړل شي. په همدې مقصد د یکشنبې پر ورځ د افغان کوریا مرکز ته د حرفه‌ای زده کړو د جذب لپاره شاوخوا 650 نجونو او هلکانو څخه ازموینه واخیستل شوه. خان محمد سیند دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغان کوریا له مرکز سره په ګډه توانېدلی چې زرګونه ځوانان د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې وروزي او د کار جوګه یې کړي. په همدې مقصد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان کوریا مرکز د حرفه‌ای زده کړو په کورسونو کې د جذب لپاره له سباندې 650 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل جذبېدونکي زده کوونکي به هغه رښتې زده کړي چې د کار اوسنۍ مارکیټ ورته ضرورت لري.
ما بیشتر تکیه روی بخش آموزش فن و حرفه داریم.
مون ډیره پاملرنه د فن او حرفه زده کړو ته کړې ده. زمونږ وزارت په دې باور دی چې که د پراختیا شاهدان اوسو نو انساني ظرفیتونه باید لوړ کړو. په هر برخه کې باید مسلکي کارګر ولرو څو په مارکیټ کې ژر د کار خوندان شي.
په کابل کې د افغان کوریا د مرکز مشر میر جلال الدین هاشم وویل په امتحان کې لشامل او شپږ سو هلکانو او نجونو څخه به شاوخوا 213 تنه د دې مرکز د حرفه‌ای زده کړو په کورسونو کې شامل شي. خاغلی هاشم د دې مرکز د روزنیزو کورسونو ځانګړتیاوې داسې بیان کړې.
مرکز افغان کوریا دارای دپارتمنت های تخنیک موتر برق
د افغان کوریا مرکز د موتر د تخنیک برق خیاطی ولډینګ کاری نلدوانی انجینری ساختمانی چارو کمپیوټر او د انګلیسی ژبې د زده کړو پروګرامونه لري. په دې کې ځینې پروګرامونه شپږ میاشتې نه دي او ځینې د یو کال لپاره دي.
د افغان کوریا د حرفه‌ای زده کړو د مرکز د معلوماتو له مخې دا مرکز په 2004 میلادي کال کې د جنوبی کوریا په مالی او تخنیکی مرسته په کابل کې تاسیس او تر اوسه یې سباندې 4000 هلکان او نجونې د کار په مختلفو رشتو کې روزلي او اکثرو کارونه هم موندلي دي. په امتحان کې شاملو کسانو له دولته هیله کوله چې د دې کورسونو له فراغت وروسته دې ورته د کار زمینې برابرې کړي. آغا جان نومي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د کار نشټوالی په یوې لوی ستونزې اوخته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د کار وړ څه باندې 10 میلیونه خلک شته چې 4.5 میلیونه یې ثابت کار نه لري او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا وزارت وایي د دې ستونزې کمېدل د خصوصي سکتور د فعالیتونو له پراختیا پورې تړلی دی.